یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شی بریم دا سجی رډو دری سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن یې بریدونه کړي وغوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس ته هیڅ لپاره ګواښ نه دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ کې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او که نه، لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپوړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي. په لویدیځ کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د 20 کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی. وړاندې جزئیات تر سره شریکو. په کندوز کې سویډن کمیټې یو زراعتي پروژه پیل کړې.
ګورو چې یو سپیره دشته ده، خو پاینده څلور پنځه کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه وي.
په روزګان کې د سیم کارتونو ستونزه.
دا وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، ورته سیم کارت وړي.
په خوست کې بیډنګډونګه د یو سلولس جوړو ودونه.
څلور کله کې چې موږ کوم دا کړي وروړې مينو
والا کوم دا هم ډېر واخی د وو سلاس کوله کې چې کړي مې وا.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د 20مې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې پکې راغلي، نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خپرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کېږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په یولسمه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشلل. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو وغوښتل شوې چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوه داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبلې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ یې په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون د استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چوس په یولسم په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوي راجي وي چې آیا دوی به مثلا آئنده کال کې هم دو 50% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا یې که ورکوي د نجونې به د کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړه کړله چې کومو نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له هغوی نه امتحانونه واخیستل او بیا یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سی ولاره اټکل کولی شي د دغه سی ولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دا یو څه دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغوی اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغو اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته او بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ دغسې ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلي وو چې یو ځوان هلک به هودا په چې دا فلاني پوهنتون ته ایست دی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نور دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسه وي.
باسب یو خو د کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغومره صنفونه او دشن شته. او له هغه مورې خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په سلګونو استادان د پوهنتون له افغانستانه وتلي دي، دغه خلاوت څرنګه ډکېږي؟
نو ما چې خپل څومره د مخکې واورېده وای د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو والو زړه هم د کابل پوهنتون بیا پله تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیې چې جوړ کړی همدغه دي، وایي تنه د دې نه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغسې لو کوالیټي کوالیټي ډېره کیفیت یې ډېر ښه نه وي، داسې ایجوکیشن زه نه پوهېږم چې څومره مؤثر به وي. او
له استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د باران اوبو زیرمه کولو او د پستې او انج بوټو کرلو لپاره د 15,000 کندو یا لشتیو د ایستلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او انجې بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لورې پلي کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادۍ راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه ده اینجا و یک ذخیره آب است. به خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15,000 لختې یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختېو کې د پستې او انجې بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره د اوبو یو لوی زیرمه او یو ژوره د اوبو څخه هم کیندل شوې ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کولو او تر څنګ د غره په لمن کې د پستو او انجن نیالګیو کرلو په هدف پیل شوې ده. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق این پروژه همچک پروژه
دلته د غره په لمن کې د انج او پستې بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله ازادۍ راډیو ته وویل
کان دی بلچې په لاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څناسه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل چې رفع کړي. موږ تاسو نن ګورو چې یو سپیره دشته ده، خو په آینده 4-5 کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلک به د دې د حاصل څخه به استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار او ما کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤل وایي پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکي وایي د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیمیکاټونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیمیکاټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سي مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمیکاټونو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمیکاټونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د دیراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو ورځ مې نن څو ورځې نو راغلی یم، اته ورځې دا نه ورځې تقریبا دا اته ورځې راغلی. خلک ډېر ولاړ دي، رش و کش ډېر دی، اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کشر و په چپلاخه هم وویل چې دا یو غټه بې عزتي ده، دا باید نه وای سوی.
دا وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، ورځې چې مې کارت دی وړي
شرکت ډېر کې دي. دا تا ورکېر کې نو چې کار وسي نو موږ دا څلورم پنځمه ده چې ناست
د افغان بي سیم د سیمې کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یوه کوچني دوکان کې دي چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیمې کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دي. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دې کاروبار صفر سوی دي او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه پنځمه میاشته دلته شګې مدوکانه مخه ناستې دي، موټرګاټا په سړک مابۍ ولاړې دي. د سارا خلک چې اوسې دی و سره خو چې وایي په وخته به مو سره معلومه کړې وه. شل کاسه دي بالار اوسې د خپلې دوکانداري سولې چې بېزاره کړي دي.
دا ګرده په ازادي، دا ګرده چوک په ازادي سره د هغه چې غټ موټر نه وځي ولاړې ولاړې تقریبا نیم ساعت بعد بیا د موټران سره بېرسې بیا غټ موټر سره
بل خو بیا دغلته د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزې مني، خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزې هواره کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پر یو شمېر ایراني چارواکو چې د وروستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پرېکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمېر مؤسسو له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د بشری حقونو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرستیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څانګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیس سو عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای و ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولیزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولیزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخه کولو به ډډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همداراز ویلي چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړي دي.
له خبرونو ور آخوا
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریده سیال کتنه ورته کوي.
سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې چاودنې ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز ترسره شوه، ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانې په ټکو دا پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یا داعش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیښیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پخوانیز مرکز چاودنه شوې وه چې 350 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پروتوکول د حملې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټانوي چاپ ګارډین رسپانې پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخیستې ده. ورسپانې د 3 کلنې وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کېښودل شوي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبر به ډاکټره شي او په 2030 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2031 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بل قرباني 10 کلنه ام البنین ده. ګارډین ورځپاڼې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورځپاڼې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتابچه ترلاسه کولو لوستله به یې. د چګوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سوله ییزو هلو ځلو پورې. ورځپاڼې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خپرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورځپاڼې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورځپاڼې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلي ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او 3 دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د مو خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغه څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي پاړه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر 2:30 بجو وروسته اوریدل شي. د پنځم به پروز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلېز ودونه تر سره شول. په امانی لوبغال کې د دې ډلېز واده په مراسمو کې شاوخوا 15000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستي ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابع کونکو په دې خوشي څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوي وو، خو د اقتصادي ستونزو د لاسه یې ودونه نشوای کولای. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د یو سلو لسو ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو، خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو، ډلهییز واده ترسره شو. د برنامې تابعه کوونکو وویل د ډلهییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو ځوانانو ته د ولور 1,200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوری دی د ودونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لس جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو، تر کټونو پورې، تر بسیرو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور د پاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هر ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل، د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي هم ورکړي.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلهییز واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 130 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 130 دانې دوه کسي توشکې شاملې دي، 130 دانې دوه کسي کمپلي شاملې دي، او په دې کې 240 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي، وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د ابشخیل اوسیدونکی ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینه وه. دغه سیلاب څخه موږ ډېره مننه کوو دومره سلاس نه پرته چې د کومې تکلیفې موږ پوره خوري کړې ده. دلته د موږ ته مصرفونه وکړل، ټول مصارف هر څه درته پرې کړل.
والا کوژده مې ډېر واقعي د وو سلاس کوله کېږي چې کړې مې وه، بیا د پیسې اقتصاد نه وو، بس ډېر ته نه شول یو هر وخت د وو ته کوزه کړې چې موږ ژوند جوړ کړو، موږ ژوند سره سیخ کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د 500,000 افغانۍ وي، خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والی محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډلهییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي، او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنې کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په شخص څوره رسیدلی پیغامونه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو، ته دې زما سلامونه ورسیږي. انور الحق د زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو د پولاړو د کلی مال اسلامي امارات له بورپور چارواکو زغ خوشاله ده چې زموږ د ولسوالۍ ته خامخایو تنبه ورکړل شي. دا تنبه د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تنبه په ټول ولسوالۍ کې یوه تنبه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بسم اللہ حق دوست نرزاد نصر پراڑی فکیم اسما د آزادی ریڈیو څخه دا غوښتنه د جدما راغ تر مسولین شارواکو پر ورسی دا طالبان د غنم چخل ګدامو ته چول د غنم د زیر تر زیر راو باسي چې د غنم د به راښد سي چې هر څو کران سي وس غنم من په وسو پاته سو کالداري دي. نو ډیر خوران خلق سي د غنم نصر نولای
دا د اسلامي امارت لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی، نو دا دی وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نم لارې خلاص شي او افغانستان ته همداسې سامانونه جاري واوسېږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم راټیټي سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به ټول حل سي. د اسلامي امارت نم نور خواسته چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.